ترنو اردوونکو دا وایس اف امریکا دی وداسه مجاهد جواد هم بسر کپام وکړی د دې ساده مهمو خبرونو لنډیسته. د پاکستان پاوز دا وکړی د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع بنو او ورسره په چیرمه د پرتی قبایلی ضلع شمالي وزیرستان په بیلابیلو ځایونو کې په استخباراتي عملیاتو کې اووه ترهګر وژلي دي. په بنو او شمالي وزیرستان کې دا عملیات په داسې حال کې شوي چې په دې وروستیو کې د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو پر مهال له شوې ډزبندۍ سره سره وسله وال بریدونه زیات شوي دي. د پاکستان ځایي مطبوعاتو خبر ورکړی چې حکومت د راتلونکي مالي کال په بجټ کې د تنخواګانو د اضافه کولو لپاره په دریو مختلفو لارو غور کوي. همدارنګه دا ښکاري چې د شهباز شریف حکومت د نوي مالي کال بجټ د جون په 10 نیټه اعلان کړي. د اوکراین په سوویر ډونیسک سیمه کې د ګولیا د شنبې په ورځ هم درنه جګړه روانه وه. اوکراینی ځواکونو د منلې ده چې ځینې سیمې یې له لاسه ورکړي. بلخوا ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي که اوکراین ته د اوږده واټن ویشتون په توغندي ورکړل شي نو ځواکونه به یې په هغو اهدافو باندې هم بریدونه وکړي چې تر اوسه یې پرې نه دي کړي. او د بلوچستان په چمن کې د فوټبال د سترو سیالیو د پیلېدو لپاره په زرګونو مینهوال راټول شوي. رونو قدر من اردن کو السلام علیکم. دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم. نن د جمعې ورځ نن او بخې نن د ګول یا دوشنبه ورځ د 2023 کال د جون د میاشتې شپږمه نیټه ده. په خیبر پختونخوا کې د شپې لس په کابل کې نه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپخین یو بجه ده. د خبرونو سرټکم واوریدل اوس هم راځو د مهمو راپورونو ولوري ته. د پاکستان پاوز دا وکړی چې د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع بنو او ورسره په سیرمه پرتی قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو پر مټ اووه ترهګر وژل دي. په بنو شمالي وزیرستان کې دا عملیات په داسې حال کې شوي دي چې په دې وروستیو کې حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ اور بند هم غزول شوی و خو بیا هم دغه ډول امنیتي پیښې چت شوې دي. په دې اړه په تیری لوی خیبر پختونخوا خبرونه کې زموږ همکار نصر الله د ډیوی له چیرونکو اسماعیل خان سره خبرې کړې. په ګډه اورو.
د کیلو غونډې دغه دار چې نسبتي د تحریک طالبان پاکستان او د حکومت پاکستان ترمنځ شوې ده. او په شمالي وزیرستان کې چې کوم دی هلته کې کوم ګروپونه دي او څو ګروپونه دوه درې سرور دي علي کې رډ ټوپ پکې د حافظ ګل بادر سره دي. هغه د دې اوربند هغه د تحریک طالبان پاکستان برخه نه دي او هغه د دې اوربند برخه هم نه دي. نو هلته کې د دوړ وړ خو ته دغه چې کوم دي نو هغه یې بریدونه کوي او فوج هم چې کوم دي خپل عملیات
صحیح. تاسو ویل چې ځینې ډلې شته چې په طالبانو کې هغه د دې مذاکراتو یا د خبرو مخالف دي ځکه چې د څنګه خبر روان ویډز بندي وشو یو پوزي وجل شو په وزیرستان کې بیا د غي زموري چانه وغستې وس داسې عملیات وشول. نو دا بیا څومره خوشبينه پاتې کېدل دي خبرو د پاره چې د طالبانو د پاکستان د حکومت ترمنځ به کامیاب شي.
نو ګور اټو لیکو سټه خبره ده دا چې د ګل بادر سره دی ګروپ یا دا رنګ په درې نو چې کمیټې لیدي دا دی ټول ایریا اف اپریشن چې کوم 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 ځای کې دی عملیات کوي د شمالي وزیرستان پورې ماته دي او د طریقې طالبان چې کوم دی دا کې تو تخپت رچ مختلف ګروپونه دي پکې تو مختلفو قبایلی سمو ګروپونه دي پکې نو دا غي غو زیات دی عملیات هم په مختلفو ځایونو کې به کول او اصطلاح کې کوم آؤټریچ دا غي هغه ځان لرې لرې ځایونه رسول او په پاکستان کې نورو ځایونو کې به دي حمله کولې په پېښور کې په پنجاب کې په انډای کې لاهور کې کراچۍ کې په بلوچستان کې نو هلته کې دا داغي دغه زیات وو. ګل بادر چې کوم دی حافظ ګل بادر داغي دغه طرف ته شمالي وزیرستان پورې محدود دی. نو مخکې دې سره هم د دې افسر هم څه خبرې ترې شوې سو وخت په پټه اور بند شو بیا اور بند مات شو په دې وخت کې ماته داسې لګي چې حکومت زیات فوکس چې کوم دی هغه توجه هغه طریقه طالبان پاکستان سره
صحیح. تحریک طالبان پاکستان بیا منځګړیتوب چې د خبرو چا کوو هغه تحریک طالبان د افغانستان چې کوم مشرانو هاغي کوو نو دا داسې ښیي چې د تحریک طالبان باندې په ځینو ډلو باندې داغي اثر رسوخ شته په ځینو باندې نشته دی د وجنه به د سیمې امنیت مستقبل د څنګه ګوري.
زما خپل خیال دا چې پښتو په دوړو باندې به اصل رسوب وي او شته دي ځکه چې دوړو ګروپونه ډلې چې کم دینو زیاتره په افغانستان کې دي او تر په پولیس سره پاک خپل عملیات کوي او لري خو دې وخت کې زیات توجه د دې کې طالبان پاکستان سره چاري سره خبره تر سمون ته لاړ شي نو کې دي چې بیا ګل بهادر دې ګروپ نور دوه درې ګروپ چې کم دي هغه سره بیا خبرې تر تبدیلی یا دی په خپل حکومت سره خبرو تر تیار شي.
صحیح اسماعیل خان صاحب ډېره زیاته مننه د وخت را کول ډېر مننه.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
درنو قدر من اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودا او وسم راځو د خبرونه دوهم راپور ته چې د پاکستان د راتلونکي کال د بجټ یا بودیجې په اړه ده چې ځای مطبوعاتو خبر ورکړی چې حکومت د راتلونکي مالی کال په بجټ کې د تنخواګانو د اضافه کولو لپاره په دریو مهمو بیلابیلو لارو باندې غور کوي. همدارنګه داسې ښکاري چې د شهباز شریف حکومت د نوي مالی کال بجټ د جون په لسمه نیټه باندې اعلان کړي. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د ډیوی د خبریال الیاس خان پر راپور کوي.
د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ویلی چې د بجټ تیاریانو کې مصروف دي او د بجټ کې به کار کړي برآمداتو او پیداواری څنګه ته غرواله ورکول شي. یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې نوموړي ویلی چې بجټ کې د شتمنې ډلو نه اسانتیاوي اخیستلو او په دوی ټیکس لګولو باندې غور کوي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پاکستان وفاقي بجټ د جون په لسمه نیټه په داسې حال قومي اسمبلی ته وړاندې کول کیږي چې د هیواد بجټ خساره 15,000 ارب روپو ته رسیدلې ده. تجارتی خساره 340 ارب ڈالر نه اوخته ده چې د تیر کال په مقابله کې 50% زیاته ده او کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا بیرونی تجارتی خساره یو ځل بیا 15 بلین ڈالر ته رسیدلې ده او غیر ملکی زر مبادله ذخایر 10 ارب ڈالر ته راکم شوي دي. حکومت د IMF په شرط د راتلونکي مالی کال لپاره د بجټ خسارې هدف 0.8% اخوده دي او د فنډ لخوا حکومت ته ټیکس آمدن سیوا کولو او حکومتي خرچې راکمولو وینا شبیدا. IMF غواړي چې پاکستان راتلونکي کال 2.2 ٹریلین روپۍ ټیکس آمدن ترلاسه کړي کوم کې بچي حکومت ته 300 ارب روپۍ اضافي ټیکسونه پکار وي او دې لپاره به د کرکلي څانګې او تنخوادار ډلو نه ټیکس کې ورکړې شوي اسانتیاوي واپس اخیستل وي. خو بلخوا د رپورټونو تر مخې حکومت راتلونکي بجټ کې د دفاع بجټ لپاره 45 ارب روپۍ اخودو امکان دی کوم چې د روان مالي کال بجټ 14 ارب روپو نه خواوشا 3.8 ارب روپۍ سیوا دی او همداشان د پرمختیا کارونو بجټ یا PSD پی کې هم د کمی راوستلو امکان دی. رپورټونه وایي که څه هم حکومت په راتلونکي بجټ کې د ملازمینو په ترخواګانو کې د 10 نه 15% پورې زیاتوالی راوستل غواړي خو د تیلو او بجلی بیو کې زیاتوالی سره ګرانی تقریبا 14% ته زیاته شوې ده او اقتصاد پوهان یاره څرګندوي که IMF سره لوزنامه سرته ونه رسېده د ګرانۍ شرح به روان مالي کال کې 25% ته جګه شي. اقتصاد پوهان وایي چې د پاکستان اقتصاد دا وخت د IMF قرض پروګرام پر ځای کېدو سره تړلی دی او حکومت دې لړکې د لیټر په سر د تیلو بیه کې 75 روپۍ اضافه کړې ده او دا شانې د بجلی د یو یونټ په نرخ کې هم 8 روپۍ اضافه اعلان کړې ده. د دوی وینا ده چې کله د IMF پروګرام بحال شي نو ورسره به ورو اقتصادي وضعیت هم ښه شي. وی او ای ډیوا سره خبرو کې اقتصاد پوه ډاکټر شاهد حسن صدیقی وویل
لیکن میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ اگلے چند روز میں پاکستان کی شرائط مان لے گا IMF کی. اگلا بجٹ جو 10 جون کو بنے گا وہ بھی IMF کی شرائط پر بنے گا.
راتلون کی سورزو کے بعد پاکستان دا IMF شرطوں اومنی اور راتلون کے بجٹ پہ ہم دا IMF پر شرطوں جوڑے گی او دا نظر سانی نہ رستو بورڈ تب پاکستان تا دا پور کیس ور کول اویل شی او بیا با صورتحال خشی. ہم دا شان پہ اقتصادی چارو نظر لرون کے خبریال زیشان حیدر وائی
ہوپفلی ونس IMF ڈیل از ان تو پھر باقی جو پاکستان کو کم سے کمٹمنٹس ہیں ہوپفلی فرام اس عرب فرینڈز.
د پاکستان اقتصاد دا وخت یو غیر یقینی صورتحال سره مخامخ دی. خو دې سره ښه خبره دا ده چې سعودي عرب هم خپل یو ارب ډالر پاکستانی بینکونو کې ایښودو باندې سلا شوی دی. او د خزانه وزیر مفتی اسماعیل د یو ټویټ تر مخې چین نه به هم پاکستان ته 3.2 بلیون ډالر ملاو شي او د ایم ایف سره به هم لوزنامه سرته ورسي، چې له وجې به پاکستان ته د نورو مالیاتي ادارو لکه نړیوال بینک او آسیایي پرمختیا بینک او نورو ادارو نه هم پور ترلاسه شي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا اسلام.
درنو قدر من اردن کوڑان دے پر اپور کے مهم واوری دل چی پا پاکستان کی یوازی پا یوی ونی کی وفاقی حکومت د پیٹرول د فیل تر بایا کی شپیت روپی زیاد والا روسته و لدی سر عام و خلکو تا گرنی امنیت اقتصادی ستون زیرا ماسا شبیدی. دی پا خبرگون که دی خیبر پختونخوا حکومت د پیٹرول و دیزل و پلگختونو کی د 15% کموالی خبر ور کرده دی. پا دیران نور حال لپی خبر سخد دیوی خبریالا سادی قاسم شاده کوی.
د پټرول او ډیزل نرخونو کې په ټول ملک کې د اضافه نه پس د خیبر پښتونخوا حکومت د پټرول او د ډیزل اخراجات کې په سرکاري سطح 15% کمی کولو اعلان کړی دی. او د وزیر اعلی په حکم د صوبایي سیکریټریټ نه چیف سیکرټر ته لیږل شوی یو خط کې د کابینه وزیرانو او د سرکاري افسرانو د پټرول سرکاري کوټا کې دریمه برخه کمی کولو هم اعلان شوی دی. خود حکومت مخالف ګوند عوامي نیشنل پارټای په صوبای اسمبلی کې پارلماني سیکرټر سردار حسین بابک وای دا قسمه کم اهمیت ګامونه د گرانی اصل مسلې حل نه دی، بلکې دا غی نسترګې پټول دي. هغه وای پکار ده د گرانی وجوهات دی ول معلوم کړی شي، او وای پکار ده حکومت د ملک گاونډي هیوادونو سره اقتصادي رابطې او تجارت دومره سیوا کړي چې د خلکو روزګار ښه شي او د گرانی اصل وجوهات خاتمه وشي.
دا تجارت دی خلاص کړی شي، چې د روزګار موکې پیدا شي، د کاروبار مې موکې پیدا شي، اولسونه یو بل سره ملاويږي، نو دې سره به هم په دغه حالاتو کې ډیر زیاتو خواله راشي. او بیا اتلسم آئینی ترمیم چې دی، دا د پاکستان د مضبوطیا ضمانت دی چې ټولو صوبو ته سیاسي، انتظامی او مالی اختیار ملاو شي. تاسو به وګورئ چې دا ملک به کم ځای ته ورسی.
پیښور کې یو خبریال او څېړونکی لحاظ علی وایي حکومت دا وکوي هر میاشت په داسې حکومت ته 2.5 کروڑ روپیو نه سیوا بچت وشي، خو هغه وایي مجموعي توګه باندې د 1.25 ارب روپیو سالانه بجټ کې دا صرف 1.5 ارب روپۍ دي، او دا بچت یا دا بجټ دومره غټ نه دی چې څه بدلون برابرلی.
نو د دې زما په خیال باندې صدا سي لوی فرق نرز یو علامتي سیس کې دی شي، خو د حکومت ته د بچت په مات کې کوم نه نور د سي لوی ګامونه پورته کول پکار دي چې په هغه کې کومنګو ګورو د دوی بے ځای چې کوم اخراجات کې خاص کر دی وخت د بجټ کې په لوی پیمانه باندې سپلیمنٹری ګرانټس را روان دي چې هغه په پیش کولې کې نو هغه مالیت هم تقریبا د 80 ارب روپیو نه سیوا ده. نو د دغه وجه نه د دې سيزون قیمت چې کوم دی د دا تیلو په مات کې دا داسې دا لکه اردو کې چوي چې اونټ کې مومه زیره کې برابر، یعنی د دې هړو سپتن لګي.
خود دې نه باوجود په وفاقي سطح هم وزیر اعظم شهباز شریف هم صدا سي قسمه د بچت کولو فیصله کړی دا، او وفاقي حکومت ته امر ورکړی دی چې د وفاقي وزیرانو او د سرکاري نوکرانو د پېټرول برخه یا کوټه باندې د پېټرول او د ډیزل نرخونو کې نوې اضافه نه پس دی یو ځل بیا په دغه کوټې نظر واچول شي او د دې کې د کمی وکړي شي. سادیا قاسم شاه، وی او ای دیوا، پیښور.
درنو قدر من اردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړو د استعفاګانو د تصدیق عمل د نن څخه پیل شوی، او سپیکر راجا پرویز اشرف د پی ټی آی غړو ته د استعفا د پخلي لپاره د حاضرېدو نوټیس جاری کړی دی. په همدې موضوع ورزو په اسلام آباد کې د ډی بی له خبریال پیر ولچا صاحب سره خبرې کوو. پیر صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست، ستړی مشي.
مننه مجاهد صاحب.
مننه پیر صاحب، کا په دې اړه اوردونکو ته معلومات ورکړي چې د پردې تر شا څه حالې ځلې روانې دي، او آیا د تحریک انصاف د ګوند لخوا به دغه استعفاګانې وړاندې شي او که څنګه؟
مجاهد صاحب، دا یو سل درې دیرش غړي دي په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند، او چې کله د اپریل میاشت کې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان په ضد د بې باورۍ تحریک کامیاب شو، د نو د دوی چې کم مشر په کامی سملې کې شاه محمود قریشی هغه اعلان کړو چې موږ ټول غړي د دې نه استعفا ورکو احتجاجي د سملې نه او به هغه وخت کې د واکمن د هغه وخت واکمن تحریک انصاف ګوند ډیپټي سپیکر شو قاسم سوری نو هغه دغه استعفاګانو منظورولو اعلان کړو خو دا اوس چې کوم سپیکر دی راجا پرویز اشرف دې دا غنی چې دغه استعفاګانو د قبلولو عمل شو هغه صحیح نو پلکړه شوې چې کومه تګلاره د هغه لپاره نو ته نوټیس کې جاری کړې وې د تحریک انصاف ګوند غړو ته چې تاسو حاضر شې او په خپل د اریو تن ته ویل شو چې د خپل استعفا تصدیق وکړي دیرش غړو ته نن د شپږم ورځې نړومبر ورځ د استعفاګانو تصدیق عمل پیل شو لسم جون پورې به دا جاری وي روزانه د دیرش دیرش غړي راغوښتل کېږي خو مجاهد صاحب نن پړومبر ورځ چې کوم د دیرش نه زیات غړي چې زیاتره تعلق پکې د خیبر پښتونخوا سره هغه راغوښتل شو خو ټول ورځ سپیکر انتظار کو او دې کې یو تنم د خپل استعفا تصدیق لپاره حاضر نه شو راغی لوی وجدا ده چې تحریک انصاف اعلان کړی دی چې د دې یو غړی به د سپیکر ته نړواندي کیږي دی یو پر استعفاګان ورکړي دي دغه استعفاګان دوی قبول شوي دي او د دې یو غړی به ناظری کی او په پاکستان کې دی زر تر زر انتخابات وشي دغه وجدا چې دن د تحریک انصاف یو غړی نه دی زر شوی زمو په خپل خبر شوی نن چې کم دیر شو کسان ته نوټیس جاری شو باغی کې د یو سوات حلقه ان درین نه چې منتخب غړی د سلیم الرحمن سره او هغه هم دغه خبره کړې و چې اغری بناظریږي اغری استفاقانه ورکړي دي جی
پیر صاحب د حکومت پر خلاف د تحریک انصاف دغه تحریک د محل څومره کمزوري شوی دا که په دې اړه هم اوردونکو ته معلومات ورکړي چې ورسته له هغه چې عمران خان د پاکستان پر پاوز او دغه ډول په اټومي پروګرام په اړه بیانونه ورکړل نو تر سختو نیوکو لاندې راغلی او پاوز په دې اړه ورسته څه دریز روښانه کړي
تر څو چې د تحریک تعلق ته نو مجاهد صاحب اول خو عمران خان ویلو چې شپږ ورځې پس به هغه دوباره اعلان کړي چې کله به اسلام آباد ته ځي اوس هغه وایي چې سپریم کورټ د کله فیصله مخې ته راشي دوی د سپریم کورټ نه اجازت غوښتلې ده پی ټی آی والا چې تاسو موږ ته اجازت راکړي په اسلام آباد کې د احتجاجي پارلمنت کولو جلسې کولو او حکومت منع کړي چې زموږ په لار کې خندان نه شي او د عمران خان چې کوم مخالفین دي یعنی واکمن مسلم لیگ نواز ګوند هغه وایي چې د دې ندا په ډاګه کېږي چې عمران خان اوس د ادارو سره اخلي او هغه به چې کوم خبرې کولې چې هغه په لکونو خلک اسلام آباد ته راوستي شي نو هغه غلط ثابت شوی دی کوم چې عمران خان انټرویو ورکړی وه چې په دا اسټابلیشمنت یا فوزي اسټابلیشمنت صحیح فیصله ونه کړې نو ملک په درې حصو کې تقسیمې دي شي او د پاکستان ایټمي وسله چې کومه ده پاکستان د دینه محرومه کېدی شي نو مجاهد صاحب نن قانوني سملې کې د دې پزت قرارداد وړاندې شوی دی منظور شوی دی قانوني سملې د دې غندنه کړې ده د عمران خان دغه بیان او دغه قرارداد کې بیا د ریاست نه دا مطالبه هم شوې ده چې دا عمران خان کوم بیان ورکړی دی دا د ملکی سلامتیا پزت دی او په دې اړه د ریاست د عمران خان پزت سپریم کورټ ته لاړ شي جی
ډیر زیاته مننه پیر صاحب کور مودان
دربانې جی
نوردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا لملتیا مومننه وسم رازو یو بل رپورت چې د خیبر پختونخوا د څو زلو په غرونو زنګلونو کې د لګیدلی اور پاړه چارواکو ویل دي چې پاکسرو زینو کې دغه اور مرشوې ده خو په سوات او شنګله کې اوس هم دغه نن هم اور لګیدلی وو او خلکو د اور لمبي او لوګي لري څخه لیده سوبې او وفاقي حکومت د اورونو لګیدو نوټس اخیسته دي او اړوندو ادارو ته یې امر کړی چې څومره زر امکان لري اور د مړکړي او دغه ډول د اور د لګیدو د علتونو په اړه د معلومات راټول کړي په دې اړه نور حال د ارشد مومن په دې راپور کې اوري
د خبر پښتونخوا د بیلابیل ضلعو چې پکې بونیر، شنګله، سواد، دیر، مومن، تورغر او ابتآباد شامل دي پکې د تیرو څو ورځو راهیسې اورونه لګېدلی وو د ژغورنې ادارې چارواکي وایي د نورو ادارو ځینې خلکو په مرسته زیاتره اورونه مړ کړی شوي دي خو د شنګله ضلع د ژغورنې ادارې ویان رسول خان وایي دوه ورځې وړاندې د خیالي په ورځ په چکې سر تحصیل کې لګېدلی اور یو کور ته رسېدلی وو درې خزې او یو سړی په کې سوځېدلی او مړ شوی وو. وی ویډیو سره په خبرو کې هغه ویل د ضلع په نورو برخو کې لګېدلي اورونه مړه کړی شوي دي. خو نن د ګل په ورځ هم په الپورې کې اور لګېدلې. ریسکیو نورې ادارې او ورسره ځایي خلک هڅې کوي چې دغه اور مړ کړي.
نو پرون په مازیګر ټایم کې په ضلع شانګله تحصیل الپورې کې د الپورې بازار شاته کوم غر دی په هغه باندې اور اطلاع راغلی وه.
په سواد کې د لګېدلي اور په اړه د ضلع د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه مشر شیردل خان وی ویډیو سره په خبرو کې ویل د زیارت د ورځې نه چې په سواد کې کوم اورونه لګېدلي په هغو کې هم زیاتره مړه کړی شوي دي. خو نن د بونیر سره لګېدلي ایلم او مرغوزار پله د اسلامپور په غرونو کې د اور لګېدو پیښې رامنځته شوي دي. د چارواکو په وینا د خیبر پښتونخوا په غرونو کې دا اورونه لګېده د تیرې میاشتې راهسې پیل شوي دي او د تیرې اونۍ راهسې په دې کې زیاتوالی راغلی دی. په بونیر کې تر ټولو غټ غر ایلم چې یو مخ یې د سوات سره لګېدلی د ژغورنې اداره وایي دغه اور هم مړ کړی شوی دی. د غرنګ په تور غر مومندو او دیر کې هم د اور لګېدو مړه کولو ویل شوي دي. دا چې اورونه څنګه لګي او څومره تاوان اړي پاړی د پېښور پوهنتون د انوایرمنټل ساینس د څانګې استاد ډاکټر پروفیسر محمد نفیس دیوته وویل په ځنګلو د اور لګېدو درې غټ علتونه دي. یو خلک د وښو لپاره اور ولګي چې غرونه ښه واښه وکړي خو دغه اور بیا خور شي. دویم دا چې حادثاتي اور ولګي لکه د سیلګرو نه اور ولګي او دریم دا چې خلک یې قصدن ولګي دا غي بیا نورې لتونه دي.
کلم ځنګل کې اور بے قابو شي نو د دې سره یو خو زندسري ډیر زیات سوځي دا مرغې هغه دی وخت کې اچولې وي. دا شان دی ونه چې دا کم ځنګ پاکستان کې هر لړې 4% کم ځنګلات دي او چې وزر اور مته کې نو بیا به نورم کمی راشي نو ونه بوټیم ډیر کم شي او بیا وسره وسره ماحول باندې ډیر بدحال اثر لري. لوګي ډیر زیات شي لوګي هم د کاربن ډای اکسایډ دی ډیر مسلې دي.
د خبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په سوات او د صوبې په نورو ضلعو کې په غرونو کې د لګېدلو اورونو نوټس اخیستی. اول وند ادارو او چارواکو ته د پیښو د پلټنو امر کړی دی. دا چې دی اورونو ځنګلونو ته څومره تاوان اړولې وی ویډیو په دغه اړوند د ځنګلاتو وزیر او نورو چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو دوی ځواب نه دی ویلې. خو وزیر اعلی په یو جاری کړي خبر پانه کې ویلي چې څوک هم د اور په لګېدو کې ککړ معلوم شو په ضد به سخت قانوني چلند کولی شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
نو قدر من اردوونکو په نړۍ کې هر کال د می د میاشتې د جون د میاشتې 15 نیټه د چاپیریال یا انوایرمنټ د ورځې په نامه باندې لمانځل کیږي. په پاکستان کې د موسمي بدلون اغیزې څه دي؟ په دې اړه د ډیبي خبریال وقار احمد یو راپور استولای.
د ملګرو ملتونو ګلوبل لینډ آوټلوک رپورت تر مخه پاکستان د نړۍ اغه درې ویش هوادونو کې دي چې د 13 دوه کلونو راهسه د وچکالۍ له سخت بحران سره مخ دي. یاد رپورٹ وای چې کلیوالو سیمو کې کاروندګر خزې زنانه او ځای خلک د وچکالۍ سره مخ دي. په رپورٹ کې ویل شوی کچره په وخت ګامونه پورته نشو نو نړۍ کې به خوراک کمې سره سره د زناورو یو شمیر نسلونه به هم ختم شي او هم دغه شان به په جبري مهاجرت کې هم زیاتواله راځي او دا امکان هم شته چې په نړۍ کې کرونا په شان وباګانې به هم سیوا کیږي.
کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارے رین پیٹرنز شفٹ ہو رہے ہیں، ہماری جو ایگریکلچر ہے وہ بہت زیادہ نیگیٹو
دا ماحولیاتی بدلون د وجہ زمون د بارانو ترتیب متاثر شوے او ددی اثر زمون پر زراعت هم شوے دے او هم دا علت تے چې پاکستان د خوراک د کمی اڑختا پتوندی سرا روان دے او ددی بدی اغیزی نیخ پنیغا د ملک پر اقتصاد پریوزی.
د ملګرو ملتونو رپورت کې ویل شوی چې د ځمکه سلويخ فیصدی برخه د تباہی ښکار ده او لوجه د نړۍ نیمایي آبادی د آفتونو خطر سره مخ ده. د ورلد فود پروګرام تر مخه پاکستان د ماحولیاتي بدلون لکبله د اوبو کمی سره مخ ده. پاکستان کې د موسمیاتی بدلون پوهان وای کچری مونږ سکولونو او کورونو کې خپل ماشومان ته د موسمیاتی بدلون شعور ورکو نو په چاپیریال به ښه اثر کېدې شي.
کلائمیټ چینج جو ہے کسی بھی جگہ دو طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے، ایک سڈن آن سیٹ ڈیزاسٹرز ہیں.
ماحولیاتی بدلون سره اوس افتونا ډیر سیوا شوی دی. کتا سو وګورئ نو اوس زمون پاکستان کې وخت په وخت خشک سالۍ، سیلابونه او پخارونو کې تودوخته هم ډیره سیوا شوی ده او د زیاتې ګرمۍ له کبله خلک مړه هم شي.
پاکستان د نړۍ اغه لسو هیوادونو کې دی چې مطبوعاتي رپورټونو تر مخه موسمي بدلون سره مخ دی چې اثر یې نیخ په نیخ په اقتصاد پروزی. وقار احمد، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
درنو قدر من اردن کو وسم د نړیوال مطبوعاتو په برخه کې لکه څنګه چې تاسو وړاندې پر راپور کې واوریدل پرون په ټوله نړۍ کې د جون 15 نیټه د چاپیریال د ورځې په نامه باندې لمانځل شوې ده چې د پاکستان په شمول اکثر هیوادونو کې موسمي بدلون د خلکو پر ژوند باندې ډیری ناوړه اغیزې کړې دي. د ډوچویلې ویب سایټ پاکستان د چاپیریال له اړخه د شته ګواښونو په اړه یو مضمون خپور کړی چې زموږ همکار مختار خلیل ورته لنډه کتنه کړې.
پاکستان دا وخت د اوبو د ډیر زیات کمی مسالې سره مخ دی. هر کله چې په چاپیریال کې د بدلون راتلو له سببه پاکستان کې فصلونو ته هر کال سخت زیان رسی. په دې موضوع د جرمني د سرکاري ریډیو ډوچه ویل په ویبپاڼه یو تفصیلي معلوماتي رپورت خور شوی دی. د رپورت سرخط ته آیا پاکستان د چاپیریال مسلو ته خپل پام ګرځولې دی او کنا. ډوچه ویل د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې د چاپیریال د مسلو سره سره د پاکستان د اولسي صحت نظام د سختي بد انتظام ما د لاسا ګډوډ دی. د دې مسلو د تابعیا کولو د پاره د پاکستان حاکمانو له وګدمیا د منسوبه بندي پکار ده. مضمون زیاته کې واکدارانو د عبود مسلې د کمی او اړولو ته خیال اونکو نو د کال 2020 ختمه پوري په پاکستان کې او به ختمي وي. د سګنی اوړي سختي ګرمه په ملک کې ولاړ فصلونه سخت زیان کړی دي. دینه د خوراک د کمی مسله راپورته شوې ده او د خوراک د کمی مسله هم په داسې وخت کې راپورته شوې ده هر کله چې اسلامي ملکونه لا تروسه پوری د کورونا وایرس د وبا د غم نه خلاص نه دي. د ماهرانو وینا ده چې د قدرتي وسیلو د غلط استعمال د زمکو د بوردو کېدو د ځنګلونو د وهلو بغیر د سمنسوبه بندي د بی قابو خارونو آبادولو او د زمکې لاندې د اوبو د څخه کېدو غونډې مسلو د لاس نورې زیاتې سنگینی مسلې راپورته شوې دي چې حکومت لورته فوري تور خپل پام ګرځول پکار دي. د چاپیریال یو نامتو ماهر طارق بنوري ډاچوی ویل ته ویل دي چې په چاپیریال کې ضروری تبدیلی سیلابونه سخت ګرمي سوکړی او د مرزونو او د سخت موسمونو د لاسه د فصلونو زیان کېدل داسې مسلې دي چې په تیرو لسو کالو کې سوسو چنده زیاتی شوې دي. بنوري دواچه ویل ته دا هم وي چې د ملک په ډیرو برخو کې په هوا کې د خچنوالي زیاتېدو مسله هم ډیره سنگینه شوې ده. دې د خلکو په صحت ډیر بد اثر غورځولې دي او د خلکو یو ځای نه بل ځای ته د تلو ستونزې راولاړې کړې دي. هر کله چې د څښاک اوبو د لاسه پاکستان کې هر کال په زرګونو خلک مري. د پاکستان 80% خلک د سکلو د پاکو اوبونه محروم دي. مضمون زیاته چې عالمی مالیاتی پنګې IMF په کال 2013 کې تیار کړی خپل یو رپورت کې لیکلي دي چې پاکستان په دنیا کې د اوبو د کمی سنگینی مسلې سره مخ ملکونو کې په دریم نمبر دی. د ملګرو ملتونو ترقیاتی پروګرام او د اوبو د وسیلو په حق له د پاکستان د سیړنې د کونسل پر رپورټونو کې هم د پاکستان واکدارانو ته خبرداري ورکړی شوې دي چې پاکستان کې به په کال 2025 کې د اوبو د کمی خطرناکه مسله سر راپورته کوي. کونسل په کال 2018 کې خپل یو رپورت کې دا خبره په ګوته کړې ده چې پاکستان په کال 1990 کې د اوبو د کمی خطرناک حد ته رسیدلې ده. مضمون لیکي چې پاکستان په دنیا کې د اوبو د ټولو نه د زیات استعمال لحاظ سره په څلورم نمبر ملک دی. د چاپیریال یو ماهر راحت جبین د عالمی بینک په بلاګ لیکلی دی چې پاکستان هر کال په 20,000 هکټر رقبه ولاړ ځنګلونه ضایع کوي. دین معلومیږي چې د ملک د کل آبادی په سلورو برخو کې درې برخې خلک د توانایي د متبادل وسیلو د نشت له وجې د خشاک د پاره ځنګلونه وهي. د چاپیریال د زنانه مرستیالی مومی سلیم وینا ده چې پاکستان د چاپیریال د بدلون مضرو اثراتو ته د ټولو نه زیات مخامخ د دنیا په لسو ملکونو کې شامل مل دی. دا وای چې په زرعی زمکو به اختیار هاوسینګ سکیمونه شروع کړي شوی دي. دې سره ونی په ختمېدو او ګرمي په زیاتېدو ده. دواچه ویل په خپل ویبپاڼه د چاپکړي خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې د دې ټولو عواملو د ملک په معیشت ډیر زیات بد اثر غورځيږي. د پاکستان د برنۍ خلا د سیړنې د کمیشن د سوپارکو په یو رپورت کې ویلي شوی دي چې د چاپیریال د وسیلو د تباهۍ کلیزه تخمینه د ملک د کل ملکی پیداوار 4.3% لګولای شوی ده. اسلام آباد کې د چاپیریال په مسلو پوی یو دانشور حسن عباس د ملک په حاکمانو سخت اعتراضونه کړی دي چې د چاپیریال مسلو ته خاطر خا پاملرنه نه کوي. دی وایي پاکستان له په اوبو او په کویله چلیدونکي ټول لوی لوی بجلیګرونه بندول او د نور نه د بجلی پیدا کولو نظام خپلول پکار دي ځکه چې پاکستان غونډه ملک کې دا نظام ډیر پایدار دی. خو یوې سرکاري زنانه افسرې کشور زهرا دا ټول بحث او دلیلونه رد کړی دي. کشور زهرا وایي چې پاکستان د وړاندې نه د درنو قرضو د بوج لاندې پسکیندو دی او دا ټولې ذکر شوې مسلې د بین الاقوامي امداد نه بغیر نشي اوارولې کېدی. خو دې دا هم وایي چې دا بین الاقوامي امداد د قرضونو په شکل کې نه بلکې د مالی امداد په شکل کې راکړی شي.
د ډیو سره اوسې درنو قدر منور د وایس اف امریکا ډیو دا اوس هم یو شمیر نړیوالو راپورونو ته مخه کوي. د هند واکمن ګوند بهار یاتا جناتا پارټي یا بی جی پی خپل هغه کارکونکو له دندو لری کړی دي او یی د ګوند وستری د کوم چې د اسلام د دین پښتکوي باندې تورن شوی و. مګر د هند خلاف ډیپلوماټیک احتجاجونو زور اخیستی دی او په ګڼو عربي هیوادونو کې چشمیر لکتر لګه 50 تر رسیدي. د هند خلاف خلکو رسمي احتجاجونه درج کړي دي. د پاکستان حکومت او په افغانستان کې واکمنو طالبانو هم خبرګونونه خوده لیدي. په دې اړه وروستي تفصيلات زموږ د همکاري مونږ د شهید پر راپور کې اوري.
له هغه وروسته چې هند کې د واکمنه بی جی پی دوه چارواکو د مذهب سپکاوی کړی وو، د هند حکومت د دوشنبه په ورځ هم په هیواد کې د نن او بهر د مسلمانانو غوسې د کمولو هڅه وکړې. چیرې چې د هند په شمالي ښار او ممبئی کې د پلان شوې مظاهرې د ګډوډولو په تور 38 کسان ونیول، دغې ونی د کانپور په ښار کې د مذهبي تاوتریخوالي د کمولو هڅه وه. د هند بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وویل د هند ځینې لوړ پوړي چارواکي د ډیپلوماټیکو اړیکو په سمبالولو بوخت و، ځکه چې د قطر، سعودي عربستان او عمان، متحده عربي اماراتو، افغانستان، پاکستان او ایران په ګډون هیوادونو د سپکاوي سرګندونو ته د اجازه ورکولو لپاره له هند حکومت څخه د بخښنې غوښتنه کړې. په هند کې واکمنه ګوند بی جی پی د اتوار یا یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ګوند ترجمانه نوپور شرما یې د هغو تبصرو په وجه د عهدې نه لرې کړې ده کوم چې هغې په یو ټلویژن پروګرام کې د پیغمبر اسلام په اړه ویلي وه. بی جی پی په یو بیان کې ویلي وو چې په ویب سایټ باندې خپور شوی دی. ویلي دي چې دا ګوند ټولو مذاهبو احترام ساتي. په بیان کې دا هم ویل شوی دی چې بی جی پی د هر دین هر شخصیتونو تاسو په کاوی په کلکه غندي. نوپور شرما په خپل ټویټر لیکلی چې د هندوانو یو خدای په اړه کومه تبصره شوې وه او هغه بیا په ځواب کې کوم څه ویلي دي، خو دا یې قصد نه و چې ګنی د چا مذهبي احساسات وځپي. د بی جی پی ډلې دفتر ویلي دي چې د دې ډلې بل ترجمان نوین جندال یې هم د هغو بیاناتو په وجه د ګوند نه اخراج کړی دی چې د اسلام په باب یې په سوشل میډیا کې اظهار کړی و. جندال په خپل ټویټر لیکلی دی چې هغه د هندو خدایانو پر ضد د زینو تبصرو پاړه پوښتنی راپورته کړی وي. د هغه وینا ده چې ما یوازې د دې تبصرو پاړه پوښتنی وکړې، زه د کوم مذهب پر ضد نه یم. د نوپور شرما د بیاناتو لامل د هند بهر د قطر او کویت په شمول زینو اسلامي هیوادونو هم د شکایت غوښتنه پورته کړی. پاکستان په یو بیان کې ویلي دي چې په ډیرو کلکو الفاظو د خورا توهینامیز بیاناتو مزمت کوي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو چې حکومت یې تر اوسه هیڅ په رسمیت نه دی پیژندلی، بغیر د دې چې د هند د واکمنه ګوند نوم واخلي، د هغه ګوند د ځینو غړو بیانات یې په کلکو ټکو غندلی دي او د هند له حکومت یې غوښتي چې د متاسب اشخاصو ته د اسلام د سپکولو او د مسلمانانو د احساساتو راپارولو اجازت نه ورکوي. د قطر د خارجه چارو وزارت هم په یو بیان کې ویلي دي چې د توهینامیز بیاناتو په اړه دوحه کې د هند سفیر هم د شکایت اوریدو ته وربللې. کویت هم د هند سفیر په دې اړه رابللې. ویلي دي چې هغه ته یو احتجاج لیک هم ورسپارلې په کوم کې چې د کویت په وینا د بی جی پی چارواکو بیانونه رد شوی او مذمت یې شوی. د قطر د خارجه چارو وزارت په بیان کې زیاته شوې ده چې هغه عربي هیواد د واکمنه بی جی پی ډلې د دې فیصلې هرکلی کړی چې د توهینامیز بیاناتو په سر یې چارواکي ګوښه کړی دی، خو قطر دا انتظار لري چې د هند حکومت د عوامو په مخ کې بخښنه وغواړي او په فوري توګه هغه بیانونه وغندي.
منزه شهید، دیوا، امریکا غاگ، واشنگتن دی سی.
درنو قدر من اردن کو پنړیوالو راپورونه کې بل راپور د اوکرين د جګړې په اړه دی چې د اوکرين په سویر دونیسی مکه د ګولې د شنبې پورز هم درنه او توده جګړه روانه و. دغه ډول اوکرينانو د منل د چیو شمیر سیمې روسانو ته لاس ورکړې دي. بل په لول سمشر ولادیمیر پوتين ویل ک اوکرين د اوګده واټن وشتون کې توغندي تر لاس کړي نو دوی به په هغه ځایونو باندې هم بریدونه وکړي چې تر اوسه یې پرې بریټ نه دی کړی. په دې اړه نور حال زموږ د همکار نوشروان قلندر په راپور کې اوري.
د برتانی دفاع وزارت هم د ګل دوشنبه په ورځ د سویر دونسک په سیمه کې د درنې جګړې د خبرونو تصدیق کړې دي. اوکرایني چارواکو هم منلې ده چې د سویر دونسک هغه سیمه یې د لاس ورکړې دي چې د روسي ځواکونو نه د جنگ په وخت نیولې وي. روس ویلي هغه ټینکونه تباه کړې دي چې د غربي نړۍ له خوا د اوکرایني ځواکونو د مرستې لپاره استول شوي وو.
پیوتن د ولاند نه خبره کړې و کده غربي نړۍ نه د یوکرين سره د وسلو څه قسم مرسته کیږي نو دوی به هم د حملو نظام هم هغه رنګ غځوي او بل دا چې نازیان به د هغه لاین نه پښاوتم به وي چې روسته د هغې نه خطر جوړيږي.
امریکا تیرونه د اوکرين سره د نورو دفاعي مرستو اعلان په وخت ویلی وو چې واشنگتن باور ترلاسه کړي چې کیف تعالی ګل کېدونکو دغه وسلې به د روس په خوره نه کارول کیږي.
Today President Biden directed Nunca Dr. Biden the Wasawa million dollar izafi waslo aw noro defahi alato de legal validity de nabe package ke de jang da para de ukraini swakuno zaruratuno pura kawl che pake de tobkhane zaruratuno ham shamil de pa pam ke satli shwe de da de kal 2023 na tarosa pore yawlasam de defahi mrasto package de
د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي د اتوار پورز ناصافه د کیپ څخه مشرقي برخو ته تللی او هلته د اوکرين ځواکونو سره لیدل دي.
د مشرق په خوا تلیم لوهانسک می د پوجانو سره ولیدل په هر یو تن یو یاړم هر تن سره می لاس ورکړ خبري مور سره وشوي خپل مراسم ور سره وړي و دغه تفصيل به ورس ورکړم چې څه و خو د هغوی نه می ډیر څه راوړی دي.
د اقتصادي چارو لپاره د یورپی یونین کمشنر جین تلونی د اتوار یک شنبه په ورځ د ایتلی یو ټلویزیون سره د خبرو اترو په وخت ویلي دي د اروپای کمیشن لخوا په روس د لګول شو بندیزونو اثر په خپل په یورپی هیوادونو هم غورځي. هغه ویلي یوازې یورپی پابندې د اوکرين په بحران کې مرستې نشي کولی. یورپی یونین د تیر جمعې په ورځ په روس د بندیزونو شپږم پړاو اعلانولو په وخت ویلي وو د روان کال اخر پورې به یورپ ته د روس 90% تیل کم کړی شي. خو د دې نه وړاندې روس ویلی وو ماسکو به د یورپی هیوادونو نه علاوه نور نړۍ ته تیل لیږل زیات کړي او د یورپ بندیزونه به ونه کړی شي چې د روس د تیلو راتلونکي آمدن کم کړي. نوشروان کلندر، وی او ای ډی وا، واشنگتن ڈی سی.
درنو اردوونکو وسام په یو بل راپور کې ورته د ترکی چارواکو په انقره کې د سټاکولم څخه غوښتنه کړې چې په ناتو هیوادونو کې د سویډن د شاملې دوه د منځوري په بدل کې سویډن دوی ته هغه خبريالان، سیاستوال او نور فعالین وسپاري چې د کوردی ترهګرو ملاتړ کوي. په دغو کسانو کې یو امینا ککباوی هم شامل ده چې د مهال د سویډن د پارلمان غړې ده. د سټاکولم څخه د امریکا غا خبريال داخل شامو او راپور دته زموږ همکارانو د شهید وړاندې کوي.
سونه وروسته له هغه چې سویډن او فنلند د ناتو د غړیتوب لپاره غوښتنلیک وکړ، ترکیه هڅه کوي چې د دغو هیوادونو په ناتو کې د شاملې دوه مخه ونیسي او وایي د نورو ګامونو ترڅنګ دواړه هیوادونه باید ځینې کوردی اغیان د دوی ملاتړ یو مشخص کسان په تور لیست کې شامل کړي. په دغو کسانو کې یو میرمنه چې د سویډن د پارلمان غړې ده او په اصل کې یو ایرانی کوردی ده شامل ده.
لومړی خو ترکی غوښتل چې ما دوی ته وروس پاري، خو بیا وروسته زه پوه شوم چې زه خو په اصل کې د بل هیواد یم، د ایرانی کردانو سره تړاو لرم. زه د ترکی وګړی نه یم، همداراز د یو اروپایي هیواد د پارلمان غړی یم.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان سویډن د ترهګرو آرامګا ځای په نوم یاد کړی دی.
موږ د دې ترهګرو د سپارلو غوښتنه وکړه، خو سویډن اویل چې دوی یې نه سپاري. تاسو به موږ ته ترهګر نه سپاره، خو تاسو لامبوش غواړئ چې تاسو ته اجازه درکړو چې د ناټو سره یو ځای شي.
په روسي او کلونو کې د ترکیه او لویدیزو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې پیچلې شوې دي او سبب یې د سوریه کوردانو د بشري حقوقو د وضعیت په سر دی. د بشري حقوقو د څار ادارې د 2022 کال د راپور لمخه په ترکیه کې په لزګونو کوردی سیاستمداران د ترهګرۍ په تور بندي شوې دي. راپور وایي چې په حقیقت کې دغه کسان د سولې ایزو او قانوني سیاسي حلو ځلو په اساس بندي شوې دي. د سویډن د پارلمان غړي امریکا غاک ته وایي چې هغه غني چې ترکیه د هغې د سیاسي نظر او د ډیموکراتیک پیپلز پارټي په وړاندې د غاک پورته کولو لکه بل په هدف کړی ده.
لازکه چې د کوردانو په مسلو ډېری خبرې کوم، په ځانګړي ډول د ډیموکراتیک پارټي په ترکیه کې د کوردانو پاړه، په ټولې ترکیه کې 2,500 هم زیات شمیر کوردان بندي کړي او جیلونو ته اچولي، کوم کې چې خاروالان او نور چارواکي هم شامل دي.
سویډنی او فنلندي چارواکي وایي د دې موضوع په اړه به دوی د ترکیه سره خبرو ته دوام ورکړي او امریکا به د دغو خبرو منځګړتوب وکړي. خو دا واضح نه ده چې سویډن او فنلند په ناتو کې د ترکیه د رای پرته څنګه غړیتوب ترلاسه کړي. منزه شهید
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې څه یې کړي.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمونه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
درنو قدرمن اردوونکو لملتیامو مننه. وسم راځو یو بل مهم راپور ته چې په داسې حال کې چې نړۍ د وبا څخه د کورونا وبا څخه د وتلو په حال کې د خوبی هم دا وخت گرانی د هیوادونو لپاره یو لوی ستونزه ده. دلته په امریکا کې د خوراکي توکو کرایو او د تیلو د زیاتیدونکو بایو له کبله په ولسمشر جو بایدن باندې فشارونه ډېر سخت زیات شوي دي. د وی او ای د خبریالې میشل کوین رپورټر ته د زموږ همکار اربا محمود لري وړاندې کوي.
په داسې حال چې امریکا د وبا د حالاتو څخه راوځي، په هیواد کې دننه په واضح توګه دوه اهم اقتصادي پرمختګونه هم لیدل کیږي او بیا دواړه د یو بل په ضد هم دي. خلکو ته په اسانه کار ملاویږي او همدغه سي دیاړه هم سیوا شوې دي. خو د تیر کال په مقابله کې کرانی سیوا شوې، په خاصه توګه د تیلو بیې ډېرې لوړې شوې دي. د صدر جو بایدن د پاره کرانی د تشویش وړ ستونزه په دې هم ده ځکه چې د وړاندې سږ کال د میانت مودې انتخابات هم پراته دي. د ای بی سی نیوز او افسوس د خوا د اتوار پورز را مخته شوې د نظر پوښتنې تر مخه 28% امریکایان د کرانی د پاره د بایدن د هلو ځلو ملاتړ کوي. د امریکای فیډرل ریزرو په هیواد کې مالی پالیسی ټینګه کړې ده او بایدن وایي دوی به دوی خپل کار ته پرېږدي او دا چې د کورونو او د توانایي به د راټیټولو لپاره به خپل نوې حل ځلې عملي کوي. اقتصاد پوهان وایي د بایدن انتظامیه ته په کار ده چې ګرانی راکم کړي، خو دومره نه چې د هیواد اقتصاد په خطر روان شي. د امریکای د محصولاتو وزیر پیټ بوتیجیج ABC this week خبرونه ته ویل دي چې د هیواد اقتصاد مخ په بره روان دی.
Right now what we are doing is preparing.
موږ لکه د تیر یا د وړاندې کلونو په شان په لنډه موده کې د زیاتې ترقې په ځای په داسې منصوبو باندې عمل کوو چرته چې تمه ده زیاتې اقتصادي ترقې را مخې ته شي او بیا هم دا عمل دوام ولري.
د تیلو لوړې بې په خاصه توګه د تشویش وړ دي. د تیلو بې د تیر کال راهسي زیاتېږي، خو په اوکرين کې د روس د جنگ په وجه د مغربي بندیزونو له عمله دا بې بیا ډېرې لوړې شوې دي. ریپبلیکن ګوند وایي د ګرانې د مخنیوي لپاره بایدن هیڅ منصوبه نه لري. د فلوریډا ریاست نه منتخب شوی د ریپبلیکن ګوند سېنیټر ریکس سکاٹ فاکس نیوز ته دا خبره کړې ده.
بایدن ا ریچ کډ.
بایدن د شتمنې کورانه بچي دي. اغه تا پته نشته او نه پوهیږي چې په ګرانه څنګه کابو راولي. دی بل سن کوي بس په پوتین او په نورو د ګرانه تورونه لګوي.
د بایدن انتظامیه د تیلو د پیدا کوونکو هیوادونو دخوا د راتلونکو دوه میاشتو لپاره د تیلو رس سیوا کولو ته رضا کېدل خپله یوه غټه سفارتي کامیابی ګڼي. ارباب محمد علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
درنو قدر من اردن کو د خبرونه د پای ریپورتونه کې به تاسو واورئ چې په بلوچستان کې د بریست کانسر یا د سینو سرطان ناروغي زیاته شوې ده او روغتیا پالان وایي چې اکثره دغه ناروغي په خزینو کې لیدل کیږي. په دې اړه نور حال له سیمې څخه د ډیوی خبريال حفیظ الله شیرانی راستولای.
د سرطان د ناروغیو ماهر ډاکټر فیروز خان اڅکزی په خبره په بلوچستان کې هر کال تر 15000 زیات د سینې یا تی ناروغان د درملنې لپاره د کوټي سینا روغتون ته ورځي. وای زیاتره ناروغان هغه وخت علاج لپاره ورغلي چې ناروغي تر اخري حد رسیدلې وي.
2000 یا 3000 تسلم سټیج کراس نو دا تقریبا 2000 تسلم سټیج والا 50% دی.
د کانسر په اړه په خلکو کې په هواي خبرولو په موخه د کوټي په یو ځای هوټل کې د تی یا بریست کانسر په حق له د پاکستان له بیلابیلو شهرونو څخه شزینه او نارینه ډاکټران راغونډ سوي. د کوټي په سینا روغتون کې د کانسر د ناروغانو علاج کوونکی ډاکټر جمیله شجاع وای د تی سرطان په بلوچستان کې په شزو کې پر اول نمبر دی. وای دا ناروغي په هر عمر کې کېدای شي. د یو تی لویدل په تی کې دانې یا غټۍ پیدا کېدل، له تی څخه شودې یا وینه تویدل، د تی رنگ بدلیدل او داسې نور د کانسر یا د سرطان ناروغي علامې کېدلای شي.
هر تبدیلی زنانی که راستی سی اغان جلی که شزی که سپینسری با هر عمر که دایست دانه دیست با خاص یو ایج که دایست با هر عمر که معمولی تبدیلی راستی پا کار دیگا زنانی زمین دخویندی و خپل رونو تا وی خوان تا وی کوروالا تا وی مسران تا وی اور زر تر زر دل ڈاکٹر لویسی که آغا اکثر گلچانی آمی گلچانی ضروری ندیسی هر شی سرطان آمی گلچی با علاج ویسی او که خدا خستا سرطان نو پر اول دویم سٹیج به مخنیوی وسی نو دغه د علاج بهترین د طریقه ده.
د ډاکټرانو په خبره د تی سرطان و نارینه او تهم کیږي، خو د دې شمیر ډیر زیات کم دی. وای د دې ناروغي علاج ممکن دی خو که تشخیص یې پر وخت وسی. ډاکټران زیاتوي د پاکستان د نورو ایالتونو په پرتله په بلوچستان ایالت کې د سرطان ناروغي د درملنې لپاره یو روغتون هم نسته. یوازې پر وړه کچه د سینار په نامه یو سینټر موجود دی. د سرطان ناروغي ماهر او د بولا میډیکل کالج پروفیسر زاهد محمود خان وای یوازې د بلوچستان ناروغان نه بلکې د افغانستان او د پاکستان د نورو ایالتونو هم د دې مرض ناروغان ورته راځي، ځکه دوی د هغوی په علاج کولو کې له مشکل سره مخ دي.
دا یم کې بلوچستان کې د صوبای نیول باندې کینسر هسپتال جوړ نه کینسر هسپتال نشته. حالی کې حکومت شیخزاد هسپتال کې یو کینسر هسپتال جوړي. د حکومت بلوچستان سره دا درخواست ده چې د کینسر هسپتال زر په زر جوړ کړي.
د سرطان نړیوال ریسرچ فند اداري ریپورت دی چې په کال 2000 کې په نړۍ کې 2.3 میلیون شزي د تی یا بریست کانسر په ناروغي اختصوي، په کوم کې چې 40% شزي له مرګ سره مخ شوي. په پاکستان کې هر کال تر 90000 زیات شزي په دا ناروغي اخته کیږي. د ډاکټرانو په خبره شخوراک، آرام ژوند، ورزش، ماشوم ته پوره شودي ورکول، وخت نا وخت معاینه کول له دې ناروغي څخه په ژغورلو کې مرسته کولای شي. حفیظ الله ستور شیرانی، وی او ای
دیوا کوټا. لبرجستان څخه یو بل راپور هم لرو چې د خپلواکو منصفانه ټاکنو غیر دولتي موسسې یا فافن د بلوچستان د بلدیتي انتخاباتو ستاینه کړې ده. دوی په خپل لومړني راپور کې ویلي دي چې په بلوچستان کې د بلدیتي ټاکنو لومړنی پړاو له جنجالونو، درغلیو او بنظمیو څخه پاک و. حمید سمسور پرې یو راپور استولی.
د بلوچستان له څلور دیرشو څخه په 2 ضلعو کې بلدیاتي ټول ټاکنې د مئی د میاشتې پر 9 باندې لومړی پړاو ترسره سوی و. پری اینډ فیر نیټورک پاپین ویي چې په تیرو وختو کې په بلوچستان کې پر ټول ټاکنو باندې ډېرې پوښتنې راپیدا کېدلې، خو دا ځل ټولو سیاسي ګوندونو د دې ملاتړ کړی دی.
ډېر وخت بعد یو ښه الیکشن وشو، دا ډېر پرامنه الیکشن و.
د دې چې نتایج د ټول سیاسي پارټیانو دا ومنل دغه د عادیش د سرویس سونس د پنځو سره مابین ځا په دې الیکشن کې ټنو و.
پاپین په دغو انتخاباتو کې نیمګړتیاوی هم په ګوته کوي او وی چې دغه انتخابات په صوبه کې 6300 یو کم شپته واډونو کې تر سره سو ول زره وسو څلور اویا کاندیدانو پر عامو چوکۍ باندې مقابله کوله. په دوی کې شجی یوازې یو سل دو درسوي چې په لاس زلو کې په کوم کې کل عبد الله چمن نوشکای چاغي ژوب شیرانی کلاسیپ الله زیارت هرنایی سوراب شامل دي هیڅ یو شجنه کاندید نه ولا.
کم از کم 15% ټیک ټان چې دي هغه شي زوم زاران ته ورک مګر هغه نو وسو ډیر خلاص ویلی دلسو چې د نور خلق سرال ته دلنو او په وټه چوانګو کې دغه مدد کوي چې ډیر خلکو دا شکایت او جزمه ووټونه زمش په خپل پولینګ سټیشن کې نه دی بل ځای اړولې.
پاپین وی چې پر 350 پولینګ سټیشنونو زخه د دروش پیتو د تشدد د پیښو راپورونه هم ترلاسه سوي دي چې په دوی کې زیات شمیر د جنگ او د سوک وی. پاپین وی که څه هم الیکشن کمیشن ښه تنظیمات کړی وو خو د دوی په خبره چې د شذو نرشجانو او د مازور خلکو لپاره په زړه پورې نه وو. په کوټه او په لسپیله کې به د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو لا تر اوسه پورې نه دی تر سره سوی. دا تو ورځو د تیرېدو باوجود الیکشن کمیشن تر اوسه پورې د مئی د 19مې د بلدیاتي انتخاباتو حتمی نتیجې لا نه دی اعلان کړي. په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو موده په 2019 کې بشپړه سوې وه. د درنیمو کلو د ځن وروسته دغه انتخابات د و میونسپل کارپوریشن 807 دیر سونن کونسل او د 4450 د شارو او د کلیوالو د وارډونو لپاره تر سره سوی دي. خو د غیر سرکاري او د غیر حتمی نتیجو لمخه د سوبې له 4400 چوکۍ زخه 1902 آزاد کاندیدان جمعیت علما اسلام پر دویم نمبر باندې 401 کماویا بلوچستان عوامي ګوند بیا 303 نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي پارټي تر 1340 زیات بی ان پی منګل سل پیپلز پارټي 1010 او په گوادر کې آزاد کاندیدانو د جماعت اسلامي سره اړه لرون د هدایت الرحمن حق دو تیریک بیا د شار د میونسپل کمیټي ل 240 څخه 20 چوکۍ ترلاسه کړې دي. حمید سمسور یو ای ډیوا کوټا.
درنو اردوونکو د بلوچستان څخه یو بل راپور هم لرو چې په بلوچستان کې د فوټبال د سترو سیالیو لپاره تیاری روان دی او د دغه سیالیو د لیدلو لپاره په زرګونو کسان هلته راټول شوي دي. له سیمې د نعمت الله سرحدي په راپور کې نور حال اوري.
سرحدي ښار چمن د فوټبال د لوب میدان دوه کاله بعد یې ور بیا آباد شو او دلته سترې د فوټبال سیالۍ شروع شوه. ایسا خان فوټبال اکیډمی پر میدان دغه سیالي شروع کول د پاره یو ستره دستوره جوړ شوې و چې په کې پزورونو د فوټبال مینوال قبایلی مشران او دولتي غړي شریکو. په دغه محل د چمن ولسوالۍ مرستال کمشنر یاسر خان بازی وویل چې پر ملکی سطح باندې د لوب سیالي زمينه برابرولو کې به هر وخت حکومت مرستې کوي.
من د فوټبال په توګه پر نړۍ کې یو نوم لري. د چمن پلیران پر لوکل لیول پر نېشنل لیول او پر انټرنیشنل لیول بازی کوي. هله چې دارنګا ټورنمنت به په مستقبل کې هم د دارنګا ټورنمنټو انعقاد کیږي او ځوانانو لپاره یو د انټرټینمنت یو موقع ورکول کیږي. په دې کې به زموږ د حکومت لخوا له ځلې انتظامیه لخوا ودی ته هر قسم تعاون سي.
پر ملکی سطح لوبیدونکو د چمن لوبډلو مسلم کلب او پاک افغان کلب ترمنس اولنی سیالي وسبه چې پاک افغان لوبډلې په یو ګول بریا ترلاسه کړه. دغه سیالي جوړونکي په خوانی انټرنیشنل لوبغاړي او وسنی کوچ عیسی خان وویل چې په دغه ټورنمنت کې به ملکی لوبډلو سره سره د افغانستان څخه هم به لوبډلې د ګډون لپاره راځي چې دغه ټورنمنت په یو نړیواله ټورنمنت وي.
په دې ټورنمنت کې زموږ انسای ملک افغانستان ټیم شرکت کوي نو ان شاء الله دا ټورنمنت به د لیګ پر بنیاد باندې وي. په دې کې به شپږ ټیم کوالیفای کوي بیا به دا لیګ کې د 4 ګروپ باندې تقسیمېږي. نو دا د علاقې لپاره او د پلیس لپاره یو ډېر څه ایکسپوجر دی چې دا وخت موږ په پاکستان فوټبال باندې بین لګېدلې دي نو داسې اکټیویټیز د پلیرانو لپاره ډېر ضروري وي.
دغه فوټبال ټورنمنت اول سیالي کتلو لپاره په زورونو د فوټبال مینوال سره سویو یو کس حکمت الله په دغه محل وویل چې د سیمې امن یقیني کولو دپاره د لوبې میدانونه آبادول ضروري دي.
ټورنمنټ سبیا اله لرو چې ښه ټورنمنټ شي او د علاقې دپاره د امن یو ښه ښایسته مثال ثابته سي. په دا ټورنمنټ باندې پیران موږ ته د امن یو مثال راکوي. موږ غواړو چې په دې کې ښایسته چې ما ولبل سي که د پاکستان چومیان وي هغه کم که زموږ سید افغان د افغانستان کوم ښایسته چمان سه چې زموږ سره بار بار بازی کړي دي.
اسلام الدین سنگر د فوټبال د سازمان پخوانی مشر دی. د وویلز چمن زکه د فوټبال چوټه برازیل د دلته ستر د فوټبال لوبغاړي موجود دي.
تقریبا 25 په ډیفالت کلانیان درلودل. موږ تقریبا شر دا وخت دوهشت انټرنیشنل کلانیان لرو. په دې وجه باندې په چوټه برازیل باندې مشهور دي. دا وخت موږ سره تبینه دا د اول میچ کراوډ دی. تماشایان دي چې دا نن میچ دی.
که څه هم چمن کلیملا اساخار محمود خان او نور ښه د فوټبال لوبغاړي پیدا کړي دي خو دلته د فوټبال لوبغاړي اکثره د حکومت څخه د سهولتونو د کمۍ ګیله کوي. نعمت الله سرحدي وی او ای ډیوا چمن.
درنو اوردونکو پر د عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې د پښتو ژبې مینوال سره راټول شوي دي. هلته یې د پښتو لیکنې سره شریکي کړې دي، مشاعره یې کړې ده او له دغه پروګرام څخه د ډیوي خبریال عرفان الله بهادر یو راپور استولی.
په متحده عربي امارات کې پښتانه مسافر راوځي شوي او د پښتو ادب بندار یې راجل کړي. دا په ابوظبي کې یو دیره ده چېرته چې د بیلابیلو ځایونو د پښتو ژبې لیکوالان جمع دي او خپله نوې شاعري وایي. وی او ویډیو ته د دې مجلس کوربه وایي چې د امارات پښتو ادبي چمن په نامه یو ټولنه لري او خپله ډېر وخت نه شاعري کوي او یو کتاب هم یې چاپ کړی دی.
کومونګو ګورو د نړۍ ټولې ژبې پرمختګ کوي لګیا دي. مون هم د خپل هڅه کوو چې پښتانه راټول کو یو زیته راغون کو د دې خپل ژبه د دوامدارۍ لپاره او د پرمختګ لپاره خپل هڅه وکړو. دا وخت ما سره چې کوم د لاسو کېده د ماتو څنګه شور اړمبنه شعري مجموعه ده او مینوالو ان شاء الله خو کړې هم ده او خوخی هم لګیا دي.
د پښتو ژبه د لیکوالان وای د کار روزګار نه رسته چې ورته وخت میلاو شي نو لیک کوي. مالی ستوند لري خو خپل شوق تر سره کوي. یو بل شاعر یو سو شیر نورستو ویو ویټی وته ویل
بدن می پختونخوا دا زړه می لوی افغانستان دی کابل کپې خور او کتورخم دی محترم دی.
اکثر زمونږ د مسافر د دلته حالات هم بي خو زمونږ په وطن داسې حالات دي چې هغه مونږ مجبور کړو داسې غزل ته چې په هغه باندې د هغه د وخت ترجمانی وکړو. د هغه زمونږ در روان نسل ته مونږ داسې اشعار داسې شعرونه ولیکو چې هغه خپل تاریخ یاد وي.
سلی کوال پکې ترنم سره خپل شاعری کوي. یو شاعر خپل شاعری لا صدا سي تر زور کړي.
د وخت په زولنو کې بندوان پښتانه د وخت په زولنو کې بندوان پښتانه دخکلی جون پتما لارمان پختانا تاویل تورا پلاس با زد کبرن را پاسم تاویل تورا پلاس با زد کبرن را پاسم را پاس غلام شوی خوشال خان پختانا.
دا بندار تر نیمش پی پوری دوام لری او یو شمیر اوریدونکو هم دې ته ناست وي. عربي اماراتو کې پښتانه خو ګڼ شمیر کې میش دي خو د پښتو ادب او کلتور ساتونکو پکې کم دي. بل دوی سره څه کومک نه کیږي چې په غټه سطح مشاعري وکړي او خلک راټول کړي. د څو ساعته ناستې پس دا مسافر خواري شي او داسې دوی خپل شوق پالي. عرفان بهادر وی او ویډیو یو ای.
درنو قدر من اردوونکو د ډیوی دغه خبرونه پراتونکو سو شیبو کې پای ته رسیدي. لملتیا مو بیا هم یو نړۍ مننه د دې خبرونه کوربه ز مجاهد جواد او پروډوسر محمد عالمگیر دنه تر بل خبرونه پوری اجازه غواړو. تاسو په لاس پرو روغ جوړو خوشاله اوسئ.